كانوا عم بدون كوكاتونكو. السلام عليكم ستوري مشي دا وويس اوف امريكا دي وري دي او تي في دي دا واشنطن دي سي استوديوز نازم غيو ساته خبري خبرونه تا وغي او په تي في سكرينز باندې ګوري هم دا دي خبرونه باندې كون کی وګما جالوان
او زو شويب زاده
او اول هم دا هغه ریپورتونو لند خلاصه تاسو باندې کو چې په دې خبرونه کې ساسو لپاره لرو.
د پاکستان حکومت وايي د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې پاربونو ډالر لګیدلی خو پارلمان ته کوم شمیره نه دور کړي. د سینیټ چیرمن رضا ربانی د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې په لګول شو پیسو باندې د حکومت په ناخبرۍ مایوسي څرګند کړي.
او په افغانستان کې امریکایي جنرال جان نیکلسن وايي افغانستان کې د تشدد د کچې کمیدل د دې سره تړلې چې پاکستان په خپل خوره د ترهګرو پر ضد ګامونه اخلي او کنه.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په ویتنام کې د ایشیایي هیوادونو تنظیم اپیک سرمشرانو غونډو ته ویلي امریکا په دغه سیمه کې د هر یو هیواد سره دوه اړخیزه تجارتي تړونونه لاسلیک کولو ته تیار ده.
دا او یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې زموږ په دې یو ساعت خبری خپرونه کې به تاسو ته وړاندې کوم. زموږ ملګري اوسې اول هم ورزو پر رومانی رپورټر اخته.
وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو او ٹی وی دے قدر مردن کو د خبرونو سټکی موار دوست په امرا ګرځو تفصیلی رپورټونه تا. د پاکستان حکومت وای د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې ډېرې پیسې لګولې خو پارلمان ته دغه پیسو کم شمیره نه دا ورکړي. د سنت چیرمن رضا ربانی د حکومت لخوا د ترهګرۍ پر ضد مصرف شو پیسو نه د حکومت ناخبری حیرانون کې بللې او ویلې دي حکومت تبا حساب ورکول وی چې دغه پیسې چرتا خرڅ کړي دي. قدر من اردن کو تاسو ته بدره د کوچې طرح غری پر ضد روانه جګړه کې امریکا پاکستان لا په میلیونو ډالر امداد ورکړي دي. وړاندې دینه هم په دغه امدادي پیسو په حق لدا ویل کېد چې د حساب کتاب نه ساتل کیږي. په دې اړه تفصیلي رپورت د ډیور ریډیو خبريال الیاس خان ناورو.
د پاکستان د سینیټ چیرمن رضا ربانی د حکومت لخوا د ترهګرۍ پر ضد مصرف شو پیسو نه د حکومت نه خبري حیرانوونکي ګڼلې ده او وایي چې داس د مړو مال نه دی چې اولګول شو او درک نه لګي. حکومت ته به حساب ورکول وی چې دغه پیسې چرته خرچ کړي دي. لدې وړاندې امریکای ویلي پاکستان ته د ترهګرۍ پر ضد جګړې لپاره په اربونو ډالر ورکړي دي. د جمعې په ورځ د سینیټ د غونډې په مهال د پاکستان د کورونو چارو مرستیال وزیر بلی الرحمن څخه سینیټرانو پښتنه کړې وه چې سینیټ ته دې باید په ډاګه کړي چې حکومت د ترهګرۍ پر ضد تر اوسه څومره پیسې لګولې دي. دغه پوښتل شوي ځواب کې د مملکت وزیر بلیغ الرحمن د ترهګرۍ پر ضد جګړې باندې د لګول شوو پیسو د حساب کتاب نه بے خبري وښوده او وی ویل خو د دې حساب کتاب موجود نه دی چې څومره پیسې پس لګول شوي دي. هغه وویل حکومت سره د لګول شوو پیسو څخه بل تفصیلات نشته خو د کولیشن سپورټ فنډ د لاندې چې کومې پیسې لګول شوي دي د هغې تفصیلات لري. هغه ویل تر اوسه چې په دې جګړه څومره پیسې لګول شوي د هغې یوازې اندازه لګول کېدای شي خو د دغه پیسو بیلول چې ګڼي کومې پیسې په کومه څانګه کې مصرف شوي یو پیچیده او اوږد عمل دی. د مملکت د وزیر په دغه ځواب د سینیټ چیرمن سخت کاریدلی دی او هغه ته یې وویل چې د خپل بیان په نقصاناتو باندې غور وکړي. د رضا ربانی وینا وه چې په دې بیان خو زه حیران او پریشانه شوم که حکومت سره د ترهګرۍ پر ضد جګړې باندې د لګول شوو پیسو حساب کتاب نشته نو دا د مړو مال خو نه دی او حکومت ته به سبا د دې حساب ورکول وي. په دغه موقع د سینیټ چیرمن رضا ربانی حکومت ته وویل چې د راتلونکي غونډه کې دې سینیټ د ټولو تفصیلاتو نه خبر کړي چې د ترهګرۍ پر ضد څومره پیسې په کومو څانګو کې لګولي ګنې هغه به د دې مسلې نه لاس نه اخلي. خو بل خوا نن د کورنو چارو وفاقي وزیر حسن اقبال اسلام آباد کې وي دستوري ته په خپل وینا کې ویلي دي د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې پاکستان د ټولو نه زیات نقصان اوچت کړی دی او مونږه د شپېتو زرو نه د زیاتو خلکو قربانیانې ورکړي دي.
د انیومریبل سیکریفایسز ګیون بای اور پبلک لا انفورسمنت ایجنسیز اینڈ پولیس هاف هیلپډ ان سٹیمینګ
د اوویچ چې غیر ریاستی عناصر د هیواد د پاره یو لوی خطر دی. کسه هم حکومت د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د چټک او فعال رول لوبولو دعوی کوي خو د حکومت لخوا سینیټ ته په دې جنگ شوي خرڅ تفصیلات نه وړاندې کول د حکومت د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې غیر سنجیدګي په ګوته کوي. امریکایي سناتور ټیټ پو تیر کال تور لګولې وو چې پاکستان ته کومې درنې پیسې د ترهګرۍ د مخنیوي د پاره ورکول کیږي. پاکستان پاکستان هغه د ترهګرو په پالنه مصرف کوي، خو پاکستان د دغو تورونو منلو نه انکاری دی. الیاس خان، وایس آف امریکا، دیو ریډیو، اسلام آباد.
او اوس هم په پاکستان ته د ترهګرۍ پر ضد د په جګړې کې مرستې لپاره د امریکا حکومت په پوځي او بیا په ملکي سطح باندې مالی امداد وړاندې کوي، چې په میلیونونو په حساب پاکستان ته دغه مالی امداد چې دی هغه ورکول کېږي. د دغې مرستو څه اندازه ده او بیا په کومو مدونو کې پاکستان دغه استعمالوي؟ خبرې کړي دي محمد اکرام د افتخار حسین سره، تاسو ته وړاندې کوو.
یقینا دا دلته واشنگتن کې د شورو پورس د امریکا کانګرس کې یو زمینی کمیټي چې ده، نو هغې خپل یو اورونه کړې ده. هغې ته بیا دوه چارواکي را بللي وو، یو د یو ایس ایډ چارواکي، ځکه چې یو ایس ایډ ته د یو ایس ایډ په لار باندې پاکستان کې ډېرې پروجکټې دي، پروژې دي، هغه ترسره کیږي. یو شمېر زه به دویم چې د پښتنو په سیمه کې هم پکې کار کوي او هغه د عام ولس ته ګټې لپاره وي، که سړکونه جوړول شو یا د صحت په انتظام کې یا په سیاسي کچه باندې نور څه وي. دغه رنګې بیا بل چې کم دی، د سټیټ ډپارټمنټ ایلس ویلز چې ده، هغه دا وخت موقتی خصوصي نماینده ده، نو هغه هم رابللې وه د سټیټ ډپارټمنټ لخوا په لار باندې هم پاکستان ته چې دی نو امداد ورکول کیږي هر کال. بیا د دې نه علاوه نورې پیسې دي، هغه د پینټاګان په لار باندې دي او هغه چې دی په پوځي مت کې دي. اوس راځمه دې کې، په دغه اورونه کې چې کله دا پښتنه وشوه چې راتلونکي کال څونه پیسې پاکستان ته ورکول کیږي، نو دا غې شمېره وه 350 میلیونه ډالره. په دې کې اوس دوی دا ونه ویل چې یاره کوالیشن سپورټ فنډ، یعنی هغې د لاندې پاکستان ته څونه پیسې ورکول کیږي. په دې کې ځنې هغه شمېره هم نه وه چې هغه وړاندې مونږ اورېدلې وه چې هغه مشروط کړی شوې ده، تقریبا د 48 میلیونه ډالرو امداد چې وو نو هغه مشروط کړی شوی و چې دا به اله ورکول کیږي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد هغه ګامونه کم چې امریکا وایي دا واخلي او په خپله خاوره د هغه تنظیمونو کم چې په افغانستان کې تشدد کې لاس لري، مثال په توګه حقانی ډله او افغان طالبان، او بیا هغوی دغه خپل ثبوتونه هم وړاندې کوي چې افغان طالبانو مشران وخت په وخت په پاکستان کې بیا دوی ته مرستې ورکول کیږي. نو یقینا دغه بحث په دې کې کېده 800 میلیونه ډالره د افغانستان لپاره ښودل شوي دي، دا د پاکستان لپاره نه، دا د افغانستان لپاره، او دا دواړه چې راجمع کی یو ځای کې 800 او 350 میلیونه ډالر رقم چې د پاکستان دا 1.1 بلین ډالر جوړیږي. اوس آیا په دې کې دا بحث هم وو چې د امداد کمولو زیاتولو سره سرنګه هغه اهداف ترلاسه کیږي د امریکا د پالیسي او کنه؟ نو په دې باندې کانګرسمنانو خپلې پوښتنې وي، د هغې داسې ځوابونه میلاو نشو چې پخا او نکې صفا جوابونه میلاو نشو. خو دې کې چې کم بحث کېده نو پای کې مهمه خبره دا وه چې که چېرې مونږ پاکستان ته تر اوسه پورې په بلیونونو ډالر ورکړي واغس یو نکړه یا ترلاسه نکړه کم چې مونږ غوښتل، نو اوس ته دې خبرې څه ګارنټي ده چې ګینه دا پیسې ولا اوس هم ورکول کیږي او کور نم کړی شي نو آیا څه فرق به راشي؟ دغه پوښتنې دوی کولې.
ها، تر ته وي چې دا سشمیره دی ورکړی دا چې پینټاګان او نور د یو ایس ایډ یا په مکمل توګه په مجموعي توګه باندې امریکا پاکستان ته څومره پیسې ورکوي؟
ګوره، دا د 11 سپتمبر د پیښې نه وروسته کله چې پاکستان او امریکا ملګری شو د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې په دغه سیمه کې، او دا جګړه د پښتنو په سیمه کې وه، په دې باندې مونږ خبر یو، نو د هغې نه را پدې خوا د کانګرس خپل سی آر ایس کانګرس ریسرچ سرویس کم چې یو سرکاري اداره ده او د ډېر جانچ پړتال نه وروسته چې دی نو دوی شمار شمېرې جاري کوي، نو د هغې تر مخه تر اوسه پورې پاکستان ته د 23 بلین ډالر نه واخله تر تا د 23 بلین ډالرو پورې د 11 سپتمبر نه وروستو په مختلفو مدونو کې ورکړی شوي. دا هغه ټوټل شمیره چې کومه مونږه کتلې ده او د څېړنکارانو او د غنمو اورېدلې ده. بل بیا زه په خپله په د پینټاګان هغه اداره کم چې پوځي امداد څارنه کوي او دا وی په لاس باندې ده کیږي، نه صرف دا بلکې وسلې هم. نو هغه وی چې $1 بلین هر کال چې دی دا منګه یو سو ملکونو لور کو او دا پوزی امداد دی ساده امداد نه نو هغه وو کې چې دی نو پاکستان هم دی هغه کې زبر دیم چې مصر دی اردن دی اسرائیل دی او پاکستان ټول چې کم زیات نو هغه وی چې په دغه $1 بلین کې $4 بلین منګه پاکستان لور کو او بخې دغه سلور ملکونو لور کو دا $1 بلین چې دی نو دا بیا په 50 ملکونو ویشو نو زه پشمار شمیرو کې خپل اوریدونکي نه خطا کول غواړم یو واره وته بیا و ما چې کم د چارواکي سره هم دا خبره زما کې د چیرې امداد چاله زی څنګه زی کم دی که زیات دی نو غوي چې پوزي امداد خبره کوم د ساده امداد نه $1 بلین هر کال مونږ ورکو او په هغه $1 بلین کې $6 بلین چې دی سلور ملکونو ته زی یو پاکستان ته یو ایجپت ته مصر او جوردن اردن او بل چې دینو اسرائیل نو یقینا دغه شمار شمیر شته دی خو اوس راځو آیا پاکستان سوی چې 200 نقصان کړي د غوی دریس په دی باندې سره دغه هم اورید وړاندې کول ضروری دی محمد اکرام پاکستانی چارواکي وایي چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې زمونږه د $1 بلین نواخلې مختلف شمار شمیر دي د $100 بلین نقصان پورې د پاکستان د چارواکو نه منګه اوریدلې دي چې دا زمونږه نقصان شوی دی د پاکستان چارواکي چې دي هغوی امریکایي امداد دومره زیات نه ګڼي ځکه چې د پاکستان خارجه چارو وزیر چې دی خواجه آصف هغه چې د امریکا په سفرونو هغه هم دا خبرې کړې وي چې دا امداد دومره ډیر مونږ ته نه دی میلاو شوی خو دا اسې خبرې دی دا لکه داسې نه ده هغوی ردی هغې دا وایي چې داسې نه ده نو دا خو د پاکستان دریز دی بیا اوس یو دوه پوښتنې دي عام څېړنکاران څه پوښتنې کوي هغې دا کوي چې د پاکستان امداد چې کله پوځي ادارو ته میلاویږي نو آیا پارلیمان ته خبر وي او که نه وي لکه تاسو به څنګه دا پته لګي چې د امداد میلاو شوی که نه دی چاته خرچ شوی او د هغې تازه مثال چې دی نن په پاکستان کې په سینټ کې بحث شوی دی او بحث کې دا پوښتنه شوې چې سونه خرچ شوی ترهګرۍ پر ضد جګړه کې نیو ته ویلي چې په دې کار روان خو مونږ ته اوس پته نشته چې دا سونه دي یعنی دا دوی چې کوم شمار شمېرې ښودلې یو عام تن به بیا دا فکر کوي چې ګنې دا خو دوی د ځان نه کړي دي دا خو چونکې د فاینانس منسټری نه راځي چې پیسې سونه خرچ شوي دي د خزانې وزارت نه نو چې هغوی ته پته نشته نو دوی ته د چته نه ولګېده دویمه خبره دا ده چې امداد کله میلاوېده د پاکستان پوځي ادارو ته نو د هغه په خرص باندې د هغه په دغه مقدار باندې پاکستان پارلیمان سونه خبر دی نو دوی ته بیا پته وه او بیا درېمه خبره داره چې د پاکستان پوز کله د شمار شمیرې عام خلکو ته پارلیمان ته مطبوعاتو ته یا په خپله په یو رپورټ کې دا چاپ کړی دی چې خلکو ته پته ولګي چې څه دي نو ګوره خلک به ځکه ګنګس کیږي چې کمې حد پورې ستا سره معلومات دي او هغه ته نه ورکې چاله نو یقینا چې پوښتنې به راپورته کیږي نو دغه د امریکا خبره د پاکستان دریز او د څېړنکارانو پوښتنې
خو زه به دې سره یو مختصر خبر وکړم تاسو ته کانګرس ته تک عمر وخت کیږي او زیات وخت هم تاسو نه خل نو رپورټونه هم دي خو دلته د هر کانګرس سره پوره یو ټیم وي چې کانګرسمن په خپل باندې کېدې شي دومره نه کوي خو هغه هر یو ټیم داغه کې د شمیرنې وال خلک وي په اقتصاد پويږي په تجارت پويږي کله چې راغنه پوښتنې وشي نو هغه چې کله هم کانګرس ته راځي هغه سره هر څه دوګوتو په سر ورته یاد
بالکل
او شاته ور سره ټیم کسان ناسوي شاته نه ورته هغه هر څور کوي چې دا شمیره دومره ده دومره ده خو داسې کاری په پاکستان کې داسې سنشته لري چې کم خلک لګل شي وي هغوی ته دغه ریلیونټ یا متعلقه چې کم دغه وی وزیران وي هغوی سره خپل شمیرې هم لوي
اکثره داسې ګیله کله کیږي کنه چې ګنې دغه خبرې دریض شمار شمیرې ګوري یقینا ستا خبره به که حکومت تر اوسه پوري یو پورا شمار شمیر رامنسته کی یا ای پاوز رامنسته کی نو خلق به اوریم منی به مور سره او کنی منی په دریس کی خبر ازی کنه چې دا د غوی دریس دی خو چشتن استاسو نو بیا به څنګه وي نو دا سې نشي کېد استا خبر سیدا دلته ما کتلې دي چې دی یو کانګرسمن دون سټاف وي چې نه پويګم دون به د های سکول کې د پاکستان په های سکول کې سټاف نه وی لکه ګوره د لیجیسلیشن لپاره بیل وی ایمیګریشن لپاره بیل وی فارن افیرز لپاره بیل وی هر یو سړی هغه تخپل خپل خبره کوي
خو زه به دکې یو خبره بل اخر کوم چارلی ویلسن زوار ډیر خسته ډیر خ فلم جوړ شوی دی پاغه کې هو که ارس دی ډیر سوزونه پکې دي چې امریکای پاکستان ته کمی پیسې ورکول هغه کم لابینګ کړو خو دا یو خبره چې هغه پکې ماته ټول ډیر خو لګیدله
چې هغه ډیر مصروفه سړی چارلی ویلسن ریپرزینټیټیو د نمائندگانو روان اچ به کله په کرسی کې ناسو هغه له به مخ سره درې یا سلور جنکې یا هلکان دا به په منډه رال یو یو کس پورته بریفینګ ورکو هغه به په یو منټ یا نیم منټ کې ورته بریفینګ ورکو او هغه په هغه سره پوه چې موږ سره دا شمیره ده دار سری دار سری نو دومره مصروفه خلک او هغه به د هر سنه په چای بسکو پاسی دو با پا حقی که با حقا پا یو منت دو منتو که با بریف شیبو چی داده سری
دا یقیناً دیزه که یو دیر مضبوط کلچر ده او داشته ده خو صرف دا ده تویم چی کل پا نریوالا که چه تخپل دریز خلکو تولانده که نو باید چی آغا خ برابر تحقیق پیشی بی بی او ستا سم خبر بی نو خلق بی پی پوی یو کنه تاکسو لعمل که نو خو ار وقتی که گی
دیر منن
او مرکبا زانتا یو لار خوخوم ما تا پتوا چکز زان دا یو نبیلوم نو بلبا لازمان خوخوم
که بلسو که کئی او کنا تهی کار سهی
دا هر انسان روند باید دا بل لپارا یو مثال جوسی
دا هر عمل یو عکس العمل ضروری دا انسان لاستا حق سرازی چی سی کڑی
تاسو هم بدلون راوستی سی
تاسو هم بدلون راوستی شی
تاسو هم بدلون راوستی شی
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ
ریډیو ټی وی د خبرونو نوښتونو کو د واشنگټن ډی سی سټوډیوز نه تاسو زمغه یو ساده خبری خبرونه ته په ریډیو باندې غوږی د دغه تر څنګ زمغه خبرونه کو په کور کې د ډیر سہولت لري نو په ایجیا سات 3 باندې په ټی وی باندې کتلې هم شي مساملګری اوسې اوس په افغانستان کې امریکایي جنرال نیکلسن ویلي چې افغانستان کې د تشدد د کچې راکمېدل د دې ساتړلې خبره ده چې آیا پاکستان په خپل خاورې د تراګرو پر ضد باندې کوټلي ګامونه اخلي او کنه په برسلز کې د نیټو د دفاعي غونډې په اخر کې خاغلی نیکلسن وایس اف امریکا ته ویلي چې پاکستان په خپل هیواد کې اگر ډلو باندې فشار زیات نکړي نو دا به د افغانستان لپاره یو بل د تشدد څخه ډک کال وي نور تفصیل لري د وایس اف امریکا خبريال اکرام شنواری په ریپورت کې شعیب زاده
په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن تیر ورځ په برسلز کې د ناتو د دفاع وزیرانو ونډه کې ګډون کړی او دغه ونډه په محالې د امریکا غږ آشنا خبریال اکرام شینواری سره لنډ مرکه کړې و لومړی پښتنې ته دا کړې ده چې په پاکستان باندې د امریکا لخوا فشار هم سیوا دی دوی د پاکستان په پالیسۍ کې سبدون ویني او کنه
change in private we have senior delegations that have included the secretary of state
afghanistan ke america aur nato askar mushir general jan nicholson wai chi aw د پاکستان سره خبري اترې شوې دي صدر ترامپ لخوا هم په پاکستان باندې ترهګرو شبکو ختمولو غږ شوی بیا د امریکا د خارجه چارو وزیر د دفاع وزیر او نورو اعلی چارواکو هم د پاکستانی چارواکو سره په دې اړه خبري اترې کړې دي خو امریکا او پاکستان حکومت دواړه غواړي چې دغه خبري اترې په ډاګه نشي په ښکار نشي موږ به دې ته ګورو چې پاکستان د دغه ترهګرو ډلو پر ضد سمره کامیابی سره عملیات کوي دغه دښمنان ختموي که داسې کیږي پاکستان ته به ګټې رسي پاکستان ته به نور مراد ورکړي کیږي خو که چرته داسې ونه شي نو پاکستان به د ډیرو ګټو نه لاس
واخلي of Daesh and the central
خبر مردون کو دغه پښتنه په جواب کې جنرال جان نیکلسن وایي چې دا یو غلط خیال دی دا خیال ځکه غلط دی چې داعش پر ضد په افغانستان کې امریکا او افغان اسکر
عملیات کوي دی له ډیر زیات شکستونه او ماته ور کړی دی. ګڼ شمیر داعشیان وجلې دي، د درې امیران پنځ دیو کې وجلې دي. دا خطر نشته چې داعش په د شام نه افغانستان ته راشي او بیا به منځنی شاته ته راشي. هغې دا خبره هم کړې ده چې دا د روس لخوا د یری خوروونکې یو غږ دی، دی غواړي چې یره خوره کړي. او سره د دې دا هم ویلي دي چې افغان طالبان دومره زورور نه دي چې هغې به د داعش پر ضد وجنګي، ځکه چې د افغان طالبانو پر ضد په خپله په افغانستان کې امریکا او د افغانستان عسکرو یا پوز چې کوم دی هغې عملیات پیل کړي دي، او دغه عملیات ډېر کامیاب دي.
وی هیر سترانګ میسج اف ریکنسلیشن ان پیس، بٹ ان ګراوند وی ډو ناٹ سی انی سټیپس ټوورډ پیس، ان سټل طالبان آر کنټینیو ټو to its vigilance against Afghanistan and innocent people are killing in their attacks.
Yeah, well first we are very committed to peace. As you heard, NATO is very committed to peace, but the path to peace is through increased pressure on the enemy.
So this will be America aur NATO askaro mashr wai che د افغانستان امن او ثبات لپاره یوازې امریکانه ناتو هیوادونو هم اجمنه کړې ده. دغه اجمنه د مخکې هم کړې ده. د عسکرو د سیواوالي خبره هم شوې ده. دا ټول هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې سوله او ثبات راشي، او دغلته طالبان چې کوم دی او دغه شان نورې ترهګري ډلې دي، دغې پر ضد عملیات هم دغه شان جاري وساتي. د مخکې وایي چې مونږه سو واره دغه پیغام افغان طالبانو ته هم رسولې ده چې کتي غواړي خپل هیواد کې سوله او ثبات ویني، په آرام ژوند وکړي، نو دی به جګړه پرې او د افغانستان حکومت سره به خبرو اترو تکینی.
My last question is, sir, about we are in the end of the fighting season in Afghanistan, and do you think next year we will have less violence rather than this year?
We would like to see a reduction in violence.
د جنرال جان نیکولسن اخیری پښتنه د شوی و چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا تشدد د هغې سیوا کېدل یا کمیدل څه معنی ورکوي؟ نو هغه په جان نیکولسن وایي چې مونږ غواړو چې په افغانستان کې تشدد کم شي. دا د هغه تشدد خبره کیږي کم چې د جګړې په مهال ولسی خلک پکې وژل کیږي. په نږدې ورځو کې د یونام لخوا ویل شوی و چې په افغانستان کې په جګړه کې د عامو خلکو وجنه سیوا شوې ده. نو جنرال جان نیکولسن وایي چې مونږ غواړو چې تشدد کې کمی راشي، او بیا ویل دي چې دغه ټول انحصار په پاکستان باندې دی. که پاکستان په خپل خاوره افغان طالبانو او هغه ترهګرو ډلو لا نور ځای ورنکي کوم چې په افغانستان کې اړې کړې راولي، نو په افغانستان کې به تشدد چې کم تشدد دی هغه به تر ډېره حده پورې کم شي. اسلام آباد تانن په اسلام آباد کې د پاکستان د سینټ یو ویزیلو کمیټه کې د پاکستان حکومت مخالفه ګوندونو یو وار بیا په تازه کې شوې سرشمیرونو باندې اندېښنې ښودلې دي، او غوښتنه کړې ده چې په دغه سرشمیرو په بنیاد باندې دي د انتخابونو وړاندې حلقه بندۍ هم وټاکي. قدرمن اوردونکو، تاسو ته به در یاد کړو چې پاکستان کې په دغه سرشمیرنه کې یو شمیر سیاسي ګوندونه چې پکې پښتون ملت پاله ګوندونه هم شامل دي، هغې وایي چې په دغه کې سم حساب نه دی لګول شوی، او په پښتونخوا، بلوچستان او قبایلي سیمو کې د دې په شمول په کراچۍ کې هم د خلکو شمیره کمه ښودل شوې ده. په دې اړه تفصیلي حال د ډیوه ریډیو خبریال پیر ولایت شاه اورو.
د پیپلز ګوند سینیټر فرات الله بابر ویلي چې د شناختی کارت مرکزی ادارې نادرا د ریکارډ تر مخه د هیواد صنعتي مرکز کراچۍ ښار آبادی په کال 2013 کې 2 کروڑ وه، خو سخ کال د شماریاتو ډیویژن لخوا ترسره شوې سرشمیرنو تر مخه دغه آبادی تر 1.5 کروڑ پورې کېدو اټکل کیږي. هم د ګوند بلیو سینیټر رحمان ملک د سرشمیرنو غلط عمل او د نوې حلقه بندو په وخت نه کولو ذمہوار حکومتي چارواکو په ضد د کاروایي غوښتنه کړې ده. د پیپلز ګوند په شمول د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ملت پاله ګوندونه د سرشمیرنو په نتیجو سخت تحفظات لري، او دوی تور لګوي چې په دې کې د قبایلي سیمو او د یاد ایالتونو کې د پښتنو آبادی قصدن کمه ښودلې شوې ده. او د بلوچستان سره تعلق لرونکي د خیاړیز مسلم لیگ ګوند سینیټر سعید مندوخیل هم دا تور لګوي.
او بیا زموږ په بلوچستان کې چې په بلوچستان کې په دې کې ډېر دغه شوی دي، په هغه کې چې کومه ده پښتنې سیمه ده، د دې آبادی بیخي ډېره کمه کړه، او د بلوچي سیمه چې ده هغه زیاته کړه. نو دغه نو په فیوچر کې خو موږ ته ډېر تاوان راکوي، پښتني سیمه ته موږ پاتې په خپل ځاور توي چې بشکره الیکشن پر ځاړه شډول وکړي، لیکن کله مردم شماري صحیح مردم شماري وسی نو بدوی دقیقې بیا موږ ته قابل قبول ده، او که مردم شماري پر دغه طرز لکه دا څنګه چې دوی جوړ کړې ده نو دا موږ ته قابل قبول نه ده.
دا په داسې حال چې د ملکی آئین د لاندې د تازه سرشمیرنو په اساس د قومي اسمبلې نوې حلقه بندو په اړه د یو دستوري بدلون منظورولو په حق له حکومت د راتلونکي ګل پر ورځ د ګډو مفاداتو شورا غونډه رابللې، او ویل کېږي چې که پارلماني ګوندونه په دې معامله سلا نه شول نو راتلونکي کال عام انتخابات ځنډېدلې هم شي. خو اسلام آباد کې د ووټرانو د رجسټریشن یو مرکز پرانستلو په محل خپله وینا کې د انتخابي کمیشن مشر سردار رضا دغه انتخابات په ټاکلې شوې میعاد کې کېدلو هیله څرګنده دا.
میرا خیال ہے وقت پہ ہو جائیں گے.
ہر اہل ووٹر کا ووٹ درج ہو اور کوئی امیدوار یا سیاسی پارٹی ان انتخابی فہرستوں کی شفافیت پر انگلی نہ اٹھا سکے.
دے تمل رچ دا حلقہ بندو پا آڑا دستوری بدلون با ہم روانہ میاشتا کی منظور اکڑی شو انتخابات با پخپل وقت کی گی. سردار رضا دا وکړه چې دا ځلې د ووټرانو د رجسټریشن لپاره داسې یو منصفانه تګلاره خپل کړې شوې ده چې چاته به هم په دې باندې د ګوتې اوچتولو موقع نه ملاویږي. د نوې حلقه بندو لپاره دستوري بدلون په مسوده کې د پنجاب ایالت څوکې کمې کړې شوې دي، او د خیبر پښتونخوا لپاره د قومي اسمبلۍ 15 د بلوچستان لپاره 3 اضافي څوکو ټاکلو پریکړه شوې ده. بلخوا د شماریاتو ډیویژن سلاکار آصف باجوا د سینټ ځانګړي کمیټې ته ویلي چې دوی د سرشمیرنو حتمي نتیجو جوړولو لپاره په بیړني بنیادونو کار کوي. آصف باجوا د سینټرانو لخوا د سرشمیرنې په عمل راپور تکلې شوي اعتراضونه رد کړي دي. د دریس خپل کړي چې د شماریاتو ډیویژن د سرشمیرنې د عمل کار د سرکاري ملازمینو نه اغسته دي، او په دې کې به د دوی سره فوجي چارواکي هم شریک وو، او دا چې په دې اړه د فوزو د شماریاتو ډیویژن شمیرې یو شانت دي او په دې کې هیڅ فرق نشته دی. پاکستان کې 19 کاله پس شوې سرشمیرنو د غیر حتمي نتیجو تر مخه د هیواد آبادی تر 2 کروڑ پورې رسیدو اټکل کیږي، او د شماریاتو ډیویژن سلاکار د سینټ ځانګړي کمیټې ته ویلي چې ملکی آبادی کې 2.4% په شرح اضافه روانه ده، او دا چې په کال 2050 کې په موجوده ملکی آبادی کې تر 100% پورې د اضافه کېدلو امکان دی. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زید
ڈیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈیوا
پاکستان په سنټ کې نن بحث شوه دی. قدرمن اردوونکو، د خیبر پښتونخوا د عوامي نشتلګون غلام محمود بلور کوم چې یو ډیر مشر سیاست مدار ګڼل کیږي، هغه هم په دغه موضوع وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته ویل دي چې په تازه سرشمیرنه کې د خیبر پښتونخوا د قومي اسمبلۍ څوکۍ 15 سیوا شوي، د بلوچستان هغه 3 سیوا شوي، د پنجاب هغه کمی شوي دي. هغې دا درز دلی چې په کار ده په دې نوې سرشمیرنو باندې انتخابات وشي، د هغې وروسته به بیا د سرشمیرنو کې چې کمی غلطیانې دي یا د وړو صوبو چې کم دریځونه دي په هغې په کار د وروستو کار وشي. د غلام احمد بلور سره د مرکه د ریوه ریډیو خبریال حمید الله کړي.
خدا کوشش ہو جدا الیکشن دے ٹائم ہوشی پن میں مردم شمار بانی ہوشی بولے چپ بعض خر کو عمران خان وی چ مکے دے الیکشن ہوشی الگ نہ مکے جو مکے گی نو پڑ مردم شماری کی گی نو دما 15 سیٹ ازی دما 15 سیٹ ابھی ازی اور بل دما صبح نہ کمی دما 39 تو 40 شوی دی کنا تے دا پہلا وقت نہ مکے الیکشن ہوشی نہ پر دور مردم شماری بانی گی نو دما 10 سیٹ نہ ملاشی اور دما کم ظلمی شوی دی اور دما ظلمی کارڈ نہ اخر ظلمو آگے بہ ووٹ پاتې شي. نو موږ ته د ظلمونو لیډر دی او د دې کې دا نه هغه سوچ نشته، دا نه سیاست نه بے بهره دی چې دې دا نه پوهېږي دا ظلمي خوټ نه به خراب شي. او دا زموږ دا پنځه سیټه دا به ملا نه پنځه سیټه به زموږ زیات دي او بیا دې سه موږ به هغه ته کوم زموږ هلته ملاوي کې پیسې کنه فنډ ملاوي او فنډ به ډېر زیات شي کنه هغه ټول به دې پاتې کوي. خو دې لا دی چې الیکشن دې مخکې موږ چې نه الیکشن دې پاین ټایم وشي موږ ټول عمر د دې صبح حقوق لپاره نن هم د دې صبح حق لپاره زه ولاړ یم ایم پی ولاړ دی موږ چې نه دا پنځه سیټه بحال وي او دا بحال الله به چې دا به تاسو هغه په نوې مردم شماره باندې الیکشن کېږي په وخت وشي. اوس دغه پارٹی دی چې هغه موږ دا بل پاشي دغه پارٹو دا چې هغه وایي چې نه هغه ول مې ټول فیصله کړو چې پنځه بل پاشي بیا پیپل پارٹی پشاشوا اوس چې هغه پاشي راځي دا مطلب چې دا د دې څه چې هر څه پوښو بل به رستو ته ځي کنه دا الیکشن رستو ته به نه شي. الیکشن کمیشن چې دا چې دا سپریم دا ما نه خبره پاتې نه دي دا ته به اگر چې دا او شو نو بیا به الیکشن کمیشن دی به سپریم کورٹ ته لاړ شي. سپریم کورٹ نه به اجازه ونه الیکشن په وخت خوشي تو دا نه بدقسمتي ده چې پارلیمنٹ خلکو خپل اختیار سپریم کورٹ ته ورکړي او خپل نه کوي.
دا چې بیا الیکشن کمیشن سپریم کورٹ ته ځي نو بیا به د پښتونخوا د سیټونو هغه یو کم سلویخ پاتې کیږي کنه سلور سلویخ پاتې کیږي
نه سلور سلویخ وي اخو چې په سپریم کورٹ هغه دي نو هغه نه 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 مردم شماري ته پاسه به هغه غواړي نو هغه نه مردم شماري مطابق به الیکشن کیږي او هغه به هغه به پنځه سیټه به او د ځوانانو ووټونه به پول شي.
او پیپلز ګوند یو جمهوریت ګوند دی اوی په کراچی کې په سن کې د سرشمیرنې چې کوم خاص کر شمیري دی په دې باندې راوی اعتراض دی. او امین نشنل ګوند هم دلته د پاټا او د پښتونخوا په حق لدای باندې نه سرګند کړي و چې دلته پښتانه سم نه شمیرل شي. نو په هغه وختونه کې به تاسو د پیپل پارټي سره یې
د اصل امر چې کوم اعتراضات او هغه وخت پکارو د میاشتې مخکې فیصله شوی ده اوس بل منظورې وخت دی وخت اعتراض چې دا زیاته دی دا الیکشن سر جاتے تھے کام سر جاتے تھے مل سر جاتے پاکستان سر جاتے تھے اور کام سر جاتے تھے دا اس دا بابا دو میاشت مکی جو او وقت اعتراض شو نو بیٹھی کو او وقت چا اعتراض ہونا کو بے منتا او دور دے بندا او تا مکی و من لشوار سو نو پاندا کو تم ٹول پاٹ و من لا چ من بل پاس کو درست دو میٹے کے بیا خبر خراب
او دا رستیو کې چې مغرې غونډه مشه ده پای کې مسو چې ته پاک راي ته ونه رسیدلې تاسو
نو بل بل پاتې شو کنه
بل پاتې شو
بل پاتې شو نو اوس په پر چې هغه سپریم کورټ هغه الیکشن کې موږ ته وایو مو کا کې تاسو نه کوي نو موږ سپریم کورټ ته ځو نو تاسو خپل اختیار سپریم کورټ ته په خپل ورکه په قسمت دي
ډېر مننه چې سپریم وایس
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نظم گئے ساتا خبری خبرونه لا هم جاری ده. موسی ملګری اوس یو سم د پاکستان بیلا بیلو مذهبي ګوندونو یو ځل بیا د خپل سیاسي ائتلاف متحده مجلس عمل د بحالولو پریکړه کړې ده. وای چې د دسمبر په میاشت کې په باقاعده ډول د دغه ائتلاف د راژوندي کولو اعلان کوي. د مذهبي ګوندونو دغه ائتلاف د کال 2002 نه تر 2008 پورې خیبر پښتونخوا صوبه کې حکومت کړی وو او د دغه واکمنۍ په مهال د هغوی سیاسي مخالفینو په متحده مجلس عمل تور لګولې چې صوبه کې د طالبانو په سر واکمنۍ جوړه کړي. نور تفصیل لري ارشد مومن په دې تفصیلي رپورټ کې.
د پاکستان شپږو مذهبي ګوندونو یو ځل بیا د خپل سیاسي ائتلاف متحده مجلس عمل د بحالولو پریکړه کړې. د جمعیت اسلامی مرکزی بیان مشتاق احمد وای د دسمبر په میاشت کې به په باقاعده توګه د دغه ائتلاف اعلان وکړي.
یی دا چې کندره چې هغه په دې وخت کې نه شامل کړي چې هغه کفر اس کې شامل دي وروړي هغه ته موکا ورکول پکار دی هغه ته زه ورکول پکار دی زما یقین دا دی او امید لرم چې ان شاء الله په میاشت دسمبر کې کوم اجلاس یې په هغه کې به په دې اهمه مسله باندې هم سنتیجه ته دی ورسی او نور چې کوم دي سیاسي جماعتونه د وخت کمل کې موجود دي هغه ته به هم ان شاء الله پرې ته مقابل راوي.
د ائتلاف په کال 2002 کې هم جوړ شو کوم چې په خیبر پښتونخوا کې د واکمنۍ وروسته په کال 2001 کې مات شو. په اتحاد کې موجود جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام اختلاف په کال 2008 انتخاباتو کې په برخه اغستو یا نه اغستو باندې راپورته شوی. خو دا چې موجوده وخت کې یو ځل بیا ولې دغه مذهبي سیاسي ګوندونه ریوزه کیږي، سیړونکو او خبریال شمیم شاهد یې جواب صدا سوایي.
بحال کې دل دا د مولانا بندرمان او سراج الحق د پاره دي، ځکه چې په دې تېرو وختونو کې عبدالخوشي په دې اوسني وختونو کې زه ګورم چې د دواړو پارټو مقبولیت چې کوم دی هغه د لاسه ورکړی دی او د دواړو پارټو نه خلک روان دي، او بل چې کوم دی په دین په چترال کې په بونیر کې په سوات کې عمران خان ډېر غټې غټې جلسې وکړې او په هغې کې د جمعیت اسلامي نه ډېر خلک لاړو، او دغه شان مولانا عبدالرحمن هم په ډېر اسماعیل خان کې په لکې مروت کې په ټانګ کې او په بڼ کې هم ډېر زیات مشکلات مخامخ.
د متحده مجلس عمل په تیر حکومت باندې د مخالفینو لخوا نیوکې کیږي چې په سوات او نورو سیمو کې طالبانو د دوی په دوره حکومت کې وده کړې وه. په کلتوري هلو ځلو یې بندیزونه لګولي وو، د پېښور ډبګرۍ نه یې هنرمندان ویستلي وو او عکس لرونکي ساین بورډونه یې هم مات کړي وو. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
اسلام آباد ته د اسلام آباد د سپریم کورټ مشر قاضي قدر منوردونکو د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او دغه د کورنۍ په هودي بیا پیپر مل چې کوم کیس او پاغې کې د هغې د اورونې لپاره درې کسیزه بینچ جوړ کړی دی او امر یې کړی چې دغه بینچ به د روان ګل د ورځې نه دغه اورونه بیا پیل کړي. تفصیلي حال د ډیوه ریډیو خبریالي رابیه پیر ناورو.
په کال 1999 کې په پاکستان کې د فوجي بغاوت وروسته د هغه وخت سرلشکر جنرال پرویز مشرف د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف په ضد د کرپشن درې درخواستونه دایر کړي وو چې پکې یو هدیبیا پیپر ملز وو. په دغه ریفرنس کې پر شریف کورنۍ تور وو چې د 1999 په لسیزه کې یو عرب 40 کروڑ روپۍ د منی لانډرنګ یعنی په غیر قانوني توګه بهرني هیوادونو ته لیږلې دي. د هدیبیا پیپر ملز په مقدمه کې د هغه وخت خزانه وزیر اسحاق ډار خپل اعترافي بیان کې ویلي وو چې د شریف کورنۍ د پاره په منی لانډرنګ کې ککړ وو. دی ورسته خپل دغه بیان څخه ګرځېدلی او ویلی وو چې د فشار لاندې بیان ورکړی وو، او په کال 2014 کې لاهور های کورټ په خپل پریکړه کې هدیبیا پیپر ملز په مقدمه کې د نیب پلټنی کلدم ګرځولې وی او اعتصاب عدالت دغه ریفرنس خارج کړی وو. خدا جسټیس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې کېدونکو د پاناما مقدمې د اوریدنې په محل د هدیبیا ریفرنس معامله یو ځل بیا مخې ته راغله چې لوجې د روان کال د ستمبر په 16 نیټه قامي احتساب بیورو نیب دغه مقدمه د بیرته پرانستلو د پاره سترې محکمې ته درخواست دایر کړو. دغه مقدمه چې اوریدنه به اوس یو ځل بیا راتلونکي دوشنبه یا ګل پورس کیږي، پکې نواز شریف، شهباز شریف، د دوی مور شمیم اختر، حمزه شهباز، حسن نواز، حسین نواز، مریم نواز او سبیحه عباس فریق جوړ کړی سوی دي. جسټیس آصف سعید کوسا د نواز شریف د پاناما د مقدمې د 15 غړیزه بنچ مشري هم کړی و، چې پکې میا نواز شریف د روان کال د جولای په 28 نیټه د وزیر اعظم د چوکۍ نه اهل ګرځول سوی و او د پاناما د پریکړې په ضد بیا کتنې درخواستونه رد کېدو وروسته په تیرو ورځو کې میا نواز شریف د دغه بنچ په اړه ویلي وو چې قاضیان د قهر او بغض څخه ډک دي او د دوی دغه قهر او بغض د دوی د پریکړو په ټکو کې مخې ته راځي. بل پلو ته د قاضیانو په ضد په بیانونو د میا نواز شریف د لور مریم نواز په ضد په لاهور های کورټ کې درخواست هم دایر کړې سوی دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
اردنکو د اسلام آباد وروستو زو سعودي عرب ته. په سعودي عرب کې ولیعهد محمد بن سلمان لخوا د بډو رشوتونو پر ضد چې کوم ګامونه پورته شوي باغی کې هغه یو شمیر شاهزادګان، یو شمیر وزیران او چارواکي هم نیولې دي. دغه چارواکي د نیول کېدو وروستو په سعودي عربستان کې په یو ډیر ګران هوټل کې ساتل شوي او تر اوسه پورې دغه کسانو په حق لا بهر نه ته هیڅ معلومات نه دی ورکړی شوی. نن مطبوعاتي رپورټونه وایي چې سعودي چارواکي ویلي چې په 1300 کلونو کې په سعودي عرب کې ډیر زیات کرپشن یا بڑی رشوتونه غستل شوی دی. قدرمن اردوونکو ځنې سړونکو دغه غام ته د ولیعهد د محمد بن سلمان واک اختیار سیوا کول یا قوی کول غنیږي غنی چې محمد بن سلمان هغه ټول شاهزادگان او ټول وزیران لري کړی دی سوک چې پراتلونکو کې د تا خطر جوړې ده. په دې اړه د وایس اف امریکا یو رپورت زموږ همکارا ماویشل وړاندې کوي.
د سعودي عرب اټارني جنرال د دې خبرې تایید کړې دي چې د بډو رشوتونو په لړ کې په لویه کچه پلټنو لپاره یې 200 کسان نیولې دي او اندازو تر مخه په 1300 کلونو کې د 100 بلیونو ډالرو څخه زیاتو پیسو غبن شوې دي. د تیر زیارت پر ورځ په یو بیان کې اټارني جنرال سعود المجیب ویل دي چې په نیولې شوو کې 9 کسان یې بې د ستوره لګولو خوشي کړي دي خو 201 کسان لا بند دي. سعودی حکومت قریبا 1700 بینک اکاؤنٹونه هم تړلې دي. نیول شوی کسان د ریاض په ریټس کارلټن هوټل کې ساتل شو دي. نړیوال سرمایه کارانو د هغې وروستو ریټس کارلټن هوټل ته راغونډېدل شروع کړي کله چې دوی خبر شول چې سعودي شاهزاده محمد بن سلمان په سعودي عرب کې د 500 بلیون ډالرو په لګښت د یو غټ ښار جوړولو پروجیکټ خرڅول غواړي. د موبایل فون په لار جوړ کړي شوي ویډیوګانې ښایي چې څنګه دا هوټل اوس د شاهي کورنۍ غنو غړو او د تاجرانو د بندي ساتلو لپاره استعمالیږي. په دوی کې د نړۍ تر ټولو مالدار خلکو کې یو شاهزاده الولید بن طلال هم شامل دی. د چا په اساسو کې د لندن مشهور سیوای هوټل هم شامل دی. د تر څنګ هغه په ټویټر، اپل او سیټي ګروپ کې هم سرمایه کاری کړې ده. په نیول شوو کې د سعودي عرب د نېشنل ګارد پخوانی مشر شاهزاده متب بن عبدالله هم شامل دی. څوک چې نیولو نه وړاندې د خپلې څوکۍ څخه لری کړی شوی و. په دې اړه د یوې څېړنیزې ادارې کنټرول ریسکس یو څېړنکار ګراهم ګریفتس وای
محمد بن سلمان لومړی خپل د دفاع وزیر راوستو، وروستو یې بیا د ترهګرۍ پر ضد او کورنۍ استخباراتو ادارې مشر د خپل نظر لاندې راوست. د دغې وروستو نېشنل ګارډ یوازینی قوت یا عسکر و چې د هغه د ولقې نه بهر و.
د حکومتي ناقدینو وینا ده چې د دې پلټنو مقصد په سعودي حکومتي چارواکو لګیدونکو تورونو حقیقت معلومول دي. ویل کیږي چې د پلټنو لپاره چې کوم خلک نیول شوي دي په هغه کې د چانوم هم حکومت نه وړاندې کړي.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نظم گا خبرونه لا هم دوام لري. موسا ملګری اوسې یو سم د امریکای صدر ډونالد ټرمپ ویتنام کې د ایشیای ملکونو تنظیم ایپک سرمشریزه غونډه کې برخه اخیستې او مشرانو ته ویلي چې امریکا په دغه سیمه کې د هر یو ملک سره دواړه خیزه تجارتي تړونونو لاسلیک کولو ته تیار دي. نور تفصیل لري په دې حقله زموږ همکار مجاهد جواد.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د آسیا پاسفیک سیمې د لوړ رتبه سوداګریزو مشرانو سره په خبرو کې وویل د په سیمه کې له هر هیواد سره په جلا جلا توګه سوداګریز تړون ته تیار دی. خو ټرمپ په کلکه دارت کړ چې له ګڼو هیوادونو سره دی د یو سوداګریز تړون په بڼه سوداګري وکړي، لکه د آسیا پاسفیک له 12 هیوادونو سره د امریکا له سوداګریز تړون څخه چې ټرمپ د خپلې ادارې په لومړي ورځو کې وتلی و.
bilateral trade agreements with any Indo-Pacific nation
زبد آسیا پیسیفیک له هر هغه هیواد سره چې موږ سره سوداګریزه راکړه ورکړه غواړي په جلا جلا توګه تړون وکړم چې په سوداګریزو اصول به برابر وي. خو موږ به په داسې یو ستر تړون کې نه ننوځو په کم کې چې زمنګ لاسونه بیا وتړل شي، خپلواکي را سواخستل شي او د لازم بدلون راوستل پکې ناممکن شي.
ټرمپ خوشنۍ څرګنده کړه چې کله یې هیواد د مارکیټ په وړاندې خنډونه لري کړل نو نورو هیوادونو په خپل مارکیټ کې امریکا ته برخه ورنکړه. ټرمپ هیله څرګنده کړه چې تر دې وروسته به د امریکا شریکان قوانینو ته ژمن پاتې شي.
موږ تمه لرو چې مارکیټ به دواړه خواو ته په مساوي توګه پرانیستې وي او آزاد پانګوال به نیغ په نیغه پانګونه وکړي نه چې حکومتي شریکان.
د چین ولسمشر زی جنګ پینګ چې هیواد یې د حکومتي پلانونو له امله خورا پر مخ روان دی د ټرمپ خبرونه وروسته ژر خبرې وکړي. خغلی زید آزاد سوداګری د نظری هرکلی وکړ او دای د سیمه او دوړخیزو اقتصادي تړونونو ته ګټور وبلل. چین د ترانس پاسیفیک پارتنرشپ له تړون څخه وستل شوی و. د دغه تړون په سر کې امریکا او جاپان و چې هدف یې د چین د ستراتیژیکو اهدافو په مقابل کې د یو اقتصادي ځواک جوړول و. چینایي ولسمشر دا هم وویل چې نړیوال کېدل یا ګلوبلایزیشن په شاتګ نه کوي او باید نړۍ د ښه توازن او بریا لپاره په ګډه کار وکړي.
په اوسنیو حالاتو کې د اقتصادي نړیوال کېدو تجربه له یو شمېر ستونزو سره مخ ده. یو دلیل یې دا دی چې په دې کې ټول نه دي شامل. باید ډېره هڅه وشي چې بیلابیل هیوادونه او د هغوی خلک د پرمختګ څخه ګټه واخلي.
په دې مسله کې د نړۍ د دوه سترو اقتصادي هیوادونو د مشرانو د نظریو جلاوالی د پوښتنه راپورته کوي چې د دواړو ترمنځ سیالي به یو ورځ په شخړې بدله شي او که به په سوله ییزه توګه د یو او بل سره کار کولو ته دوام ورکړي.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه لري. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورو ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل زای
د مداخلت کوشش شوی او کنه تاسو به دراده کوچی دغه پلټنې لا په امریکا کې روانې دي. تفصیلی حال د وایس اف امریکا په یو ریپورت کې زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
دا احتجاج په سلګونو هغه احتجاجونو نه یو دی کوم چې د کال 2014 انتخاباتو وروسته ورځو کې په ګرد امریکا کې شوی. دا احتجاج کوونکی ادم دیاریو وای چې موږ یو داسې صدر منتخب کړی څوک چې یو لوی نسل پرست دی، د ښځو په اړه منفي سوچ لري، نه خبره دی او داسې هر خبره یا کار چې په اړه تاسو فکر کولی شئ. دی وای ما ته نه ده معلومه چې دا هر څه څنګه وشول خو غلط کار شوی، نو دغه وجه دا چې دوی په احتجاج لاس پورې کړی. د نورو پرنګ د لاریون س خپل رقم وو. دا احتجاج هم په فیسبوک تنظیم شوی، خو کومې ډلې چې دا خلک په احتجاج مجبور کړي هغه د روس د حکومت سره تړاو لري. د میاشتو راهیسې دا خبره په خبرونو کې و چې روس غواړي چې ډانلډ ټرمپ انتخاباتو ګټي، خو اوس دا خبره معلومه شوه چې روسی کارکونکو د انتخاباتو وړاندې او روس خپل کار کړي. د مداخلت کچا په دې میاشت کې واضح شوه کله چې د سوشل میډیا ګڼو کپنو مشرانو د کانګرس وړاندې خپل بیان ورکړل.
That foreign actors hiding behind fake accounts.
Dado Facebook general counselor Colin Stretch te dewai che da jali accountuno pasha kharijan khpal kar kade zamunga da platform galat istemal shwe aw pa intikhabato ki mudakhalat bilkul zamung da aqdaro aw haga tool har so che Facebook kawi ta haga par zid di pa da kar ke yo laslarun ke company da rus po St Petersburg ke maujood da internet da tahqiq agency da da dwo kalo pa muda ke da Kremlin sara taluq larun ke da IRA agentano athya zara da Facebook پوسټونه کړیو کم چې یو سل او شپږشت ملیون امریکایانو ته په ممکنه توګه رسیدلی. ټویټر هم د آی آر اے سره تړاو لرونکي 2025 اکاؤنټونه موندلی وو، د کومې نه چې 1,01,000 ټویټونه شوي چې پکې د ټرمپ په حق او پر ضد دواړه خبرې شوې وې او زیاتره د انتخاباتو په اړه نو، خو د کال 2018 په انتخاباتو یې ضرور اثر اچولی. دا خبره د ټیمپل یونیورسټي هیکټر پوسټیګو کوي. په حقیقت کې د دوی سره دغه معلومات یا شمیره نشته، خو دوی دا ویل شي چې دغه پوسټونه یو سل شپږشت میلیون امریکایانو ته رسیدلي. که څه هم د روس اثر او اغیز کچه نه ده واضحه، زیاتره د امریکا قانون جوړونکي د مخې نیولو پخه فیصله کړې. چې په اړه د ډیموکریټ ګوند سینیټر دایان فینستان وایي چې تاسو دغه پلیټ فارمونه جوړ کړی دي او اوس یې هغوی غلط استعمالوي، او دا چې تاسو له بعد دغه مخ نیول وي ګنینو مونږلا.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخوم.
که بل سوکی کئی او کنا تهی کار سهی.
ده هر انسان ژوند باید ده بل لپارا یو مثال جوړ سی.
ده هر عمل یو عکس العمل ضروری. ده انسان لاسته حق سرازی چی سی کڑی.
تاسو هم بدلون راوستی سی.
تاسو هم بدلون راوستی شی.
تاسو هم بدلون راوستی شی.
دا ټول په یو وخت عادی خلکو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. هغه وړو کی وی او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلی شئ.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نظم گئی ساتھ خبری خبرونه لا هم دوام لري. دا خبرونه نه یوازې تاسو په ریډیو باندې اوري، په ټی وی سکرین باندې کتلې هم شي. زمونږ مرکې رپورټونه او پروګرامونه چې دي هغه په ټولنیزه ویب پاڼو باندې هم تاسو کتلې اوریدلی شئ. مونږ په فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او یوټیوب باندې هم یو. او سم د خیبر پختونخوا د سیلګری لپاره تر ټولو مشهور ځای سوات کې تر ټولو اوچت یا دنګ غر چې دی فلک سیر، دغه ته زمونږ خبریال فیاض ظفر تللی او د دغه لوړ غر سیل په تاسو باندې کوي، نو په ګډه به سره وګورو.
پاکستان کې ډېر دنګ دنګ قرونه دي او کېټو د پاکستان د ټولو دنګ او د نړۍ دویم دنګ غر دی. نن در باندې د سوات د ټولو دنګ غر فلک سیر سیل کوو. فلک سیر د سواد د تحصیل بحرین په کالام وادی کې د مهوډن په لاره ولاړ دی. د دې دنګوالی 15,913 میټره یعنی 19,418 فیټه دی او د غر باندې کالو سر واره پرته وي. دا دغې غر بیس کیمپ یا لمن ته تلونکي امجدالی وایي چې دا د سواد د ټولو نه دنګ غر دی.
دا د سواد د ټولو نه دنګه چوټي ده، د ټولو نه دنګه سوکړی ده. دا بیس کیمپ وی نه د فلک سیر چې موږ ته په دوه شپو کې تقریبا نه ورسېدو، او دلته کې چې کومه ښکلا ده تاسو ګورئ، دا بالکل فریزر دی. دلته کې هر څه فریز.
پاکستان کې یو سل اتا داسې دنګرونه دي چې دنګوالی د 1000 میټر نه زیات دی، او د سلو خواوشا غرونه داسې دي چې دنګوالی د 6000 میټر نه زیات دی. او کېټو چې د پاکستان د ټولو او د دنیا دویم دنګر دی، د دې دنګوالی 8,611 میټره دی. د فلکسیر غر لمن ته هایکینګ یا ټریکینګ ته تلونکي او ځایي خلک د فلکسیر غر ته شرمیلی چوټی یا حیانا غر هم وای. ځایي خلک وای چې د پښتو معاشره کې چې کله جنې واده شي نو تر دې ورسو پورې چې دې ته څوک نږدې کیږي نو هغه خپل مخ پټی او خپل مخ چاته نه ښایي او شرمیږي. دغه رنګ د فلکسیر غر هم د لرې نخکاری، خو چې څومره ورته څوک نږدې کیږي نو د فلکسیر د نورو غرونو په منځ کې ځان پټی. د فلکسیر غر بیس کیمپ یا لمن ته تلونکي د تانې بډخیلې قاسم سهیل وای چې د فلکسیر غر بیس کیمپ د ټولو ښکلي لمن ده.
هغه دا وجه ده چې زموږ د خلک دې له توجه نه ورکوي. زموږ حکومت واکداران له او میډیا له دا په کار چې دې له توجه ورکړي او دې ته سیلانیان راشي. هغه ولنه دا خبر ده چې موږ چې زو زیات تر ټول زی کېټو طرف ته مخه کوي او ماونټ ایورست بیس کیمپ ته دې ته ځي. زه چې دا فلکسیر بیس کیمپ په لمن کې ولاړې ما نه زو دا فیل کوم چې زه د دنیا د ټولو نه په ښکلي لمن کې ولاړې.
په 1950 کې د نیوزیلند دوه کوهې پیماو یا غرونو ته ختونکو تنانو دې دنګر ته ختلی وو. په دویمه پیره باندې ډاکټر وولف نومې انګریز، او په دریمه پیره دوه جاپانیان د فلکسیر غر سرته ډیر په مشکله ختلی وو او د دغې وروستو د دې غر سرته ختون کې ټول خلک ناکامه پاتې شوي دي. د فلکسیر غر بیس کیم یا لمن ته د تلو دپاره خلک د مهوډن په لاره د چشمه شفانه تر لسونه تر دولس ساعتو پورې په ګران سفر دغه لمن ته رسي چرته چې د شپې تیرولو وروستو سبا واپس راځي. د فلکسیر بیس کیمپ یا لمن د سطح سمندر نه په 4250 میټره دنګوالی دی او دغه لمن ته د چکر له د تلو دپاره د مئی نه د ستمبر پورې میاشتو کې سفر ښه کیدی شي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ڈیوا، سوات.
ګران اوردونکو، دا وایس اف امریکا ڈیوا ریډیو. یقیناً دغه فلکسیر غر د یخنۍ ذکر چې فیاض ظفر کاو په مونږ خو یخنۍ راوسته، په تاسو به هم راوستي. خو اوس تاسو بوزو لندن ته. قدر اوردونکو، په لندن کې چې کوم د فیشن نندارتونونه دي، هغه خواس کېږي. دا ځلې یو داسې نندارتون شوی دی چې په کې ماډلانې چې دي هغې زیاتره حجاب اچولی او دغې ته د حجاب فیشن ویک نوم ورکړی شوی دی. دغې نندارتون جوړونکي وایي چې د مقصد دا دی چې مسلمانې جنکۍ هم د فیشن میدان ته راشي. په دې اړه یو مختصر رپورټ تاسو ته مهاجر وړاندې کوي.
په لندن کې او ډیزاینرانو په حجاب فیشن شو کې خپل ډیزاینونه وړاندې کړل. د دې فیشن شو انتظام کوونکو ویلي دي چې د دې نندارتون مقصد حجاب د فیشن یو علامت جوړول دي. په دې نندارتون کې برخه اخیستونکي ډیزاینرانو تعلق د عمان، مراکش، برتانیې او انډونیشیا سره وو او دوی هغه ښځو لپاره جامې ډیزاین کړې دي څوک چې فیشن هم کول غواړي خو د پردې خیال هم ساتل غواړي.
موسم شتاء فاغلب
ما به همیشه د داسې جامو لټون کو چې د غرب رنگ هم پکې وي او د پردې خیال هم پکې ساتل شوی. هو ما ته به داسې جامې نه ملاوي دي، خو په دې نندارتون کې ما داسې جامې وموندلې.
د مراکش سره تعلق لرونکي ډیزاینر مریم بوسیکوک وای
هاد المجموعه اللي كنقدم في
الشو دي فاشن شو كي مونغا مراكن كفتانز د نمایش لپاره یخی دي. کوم چې نن سبا په فیشن کې دي او د دې جوړولو کې چې کومه کپړه استعمال شوې ده هغه د لاس جوړه ده.
په دې فیشن شو کې امریکایي ماډل حلیمه ادن هم برخه اخیستې، څوک چې لومړی سوپر ماډل ده چې حجاب اچوي. په نیویارک او اټلی کې په فیشن شو کې یې حجاب اچولو سره برخه اخیستې. حلیمه اول ځل هغه وخت په خبرونو کې راغله کله چې د امریکې په مس مینیسوټا مقابله کې برخه اخیستو په وخت حجاب اغوستی وو او دې ګام د دې کیریئر ته ډیره وده ورکړه.
Muslim women love fashion. If you go to the
مسلمانی خزی فیشن ډیر خوخوي. کتا سو په دبي کې به هروزی نو داسې ډيري خزی بدر ته په نظر راشي چې حجاب به یې چولی وي او د شنل برند بیگونه به یې په لاسونو کې وي. نو اوس مهمه خبره دا ده چې مسلمانی خزی څنګه د فیشن په نړۍ کې ورداخله کړی شي.
دی فیشن شو ته راغلي ملمنو کې ماریا ادریسی هم و چا چې د جامو مشهور برند ایچ ان ایم لپاره لومړی ځل حجاب کې ماډلنګ کړی دی. دی ویلی چې د ماډلانو حجاب اچول سره د هغې پرنګا مسلمانانو په حق له یو مثبت پیغام خوريږي.
دا وزم ریو ساته خبری خبرونه چې تاسو نه یوازې په ریډیو باندې اوریدل بلکې په ټی وی سکرینز باندې ما و هم دیدا. ډیره مننه کوم چې موږ سره ملګری وای. د خبرونه باندې کوونکی وګمه جالوان
زه شعیب زاده ومن سره په ټیکنیکل سایت کې پروډوسر او وکیل خان جنانو کې مون سره جان او نیک داغیوم ډیر مننه کول دي خو موږ ست پتاسو غزل محفل او رین متاسو لغه باندې کې فیروز خان صاحب رحمان بنلی صاحب نن بیان شته دي خو نو خپل دغه خبرونه نه زه شعیب زاده
او زه ما چاله
وای تاسو نو غواړو اجازه
ته دلا پامن.